په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه پر مطالبو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د جګپوري پلاوی وروستي سفر ته ځانګړی شوی دی چې په دغه سفر کې دوی څه لاسته راوړنې درلودلې دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې له خپلو متحدانو سره په دې سلا مشوره کوي چې د طالبانو په وړاندې په تعامل کې بدلون راوړي. خو مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو سره پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازده فیر کرن دکر ویلی چې دا ستونزمنه ده چې نن د زده کړې نړیواله ورځ ولمانځل شي، ځکه چې افغان میرمنې او نجونې اوس له دې حق څخه بې برخې شوې دي. هغې نن په یوه ټویټ کې ویلي چې ښوونه او روزنه د افغانستان په راتلونکي پانګه اچونه ده او باید هلکان او نجونې تعلیم ته لاسرسی ولري. لبلې خو د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو د تعلیم په وړاندې تبعیضي چلند پای ته ورسوي. انتونی ګوتیرش د جنوري د 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر لیکلي، هغه وخت را رسېدلی چې ټول هغه تبعیضي قوانین او اقدامات چې د تعلیم مخه نیسي باید پای ته ورسیږي. هغه زیاتوي، پر طالبانو غږ کوم چې د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو او د نجونو پر پوهنتونونو ظالمانه بندیز لغوه کړي. به دې مخکې د ملګرو ملتونو روزنیزې علمي فرهنګي ادارې یونسکو او د کډوالو په چارو کې عالي کمیشنري هم ورته غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې ویلي دي چې په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ښځینه محصلانو شمېر د 2001 کال په نسبت 40% زیات شوی چې سږ کال 2023 کال صفر ته رسېدلی. پر لوړو زده کړو سربېره د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې هم تړل شوي دي. طالبان له نږدې یو نیم کال راهیسې چې واک ته رسېدلی دي په دې تړاو اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي چې د زمینې له برابرولو وروسته به نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په اړه بیا غور کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل امریکا د طالبانو بشري سرغړونو، سختو فرمانونو او د هغو ناوړه چلند ته په پام سره دا کار کوي. ښاغلی پرایس خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا اقدامات به بې ځوابه پاتې نه شي، خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې امریکا به بیا هم د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالاتونه د 2021 کال له اګوست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اوکراین په وزوي ځواکونه په ختیځ جبهه کې د روسیې له بیوقفې راکټي حملو سره مخامخ دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درسیز په خپلنني راپور کې وویل چې باید په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې یو له سمدې په شاتم به ولیدي. راپور زیاتوي چې د روسیې د پوځ راکټي حملې تر ډیره په بخموت او افدیفکا ښارونو کې چې له 2 میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي متمرکزې وي. د اوکراین پوځ وایي روسیې په زاپوریژیا، خرسون او لیمان ښارونو کې هم د اوکراینی ځواکونو پر مرکزونو حملې کړې دي. فنلند وایي چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه له ترکیې سره په خبرو کې د 2 اونیو وقفې ته اړتیا شته. د فنلند بهرنیو چارو وزیر دا خبرې له رویترز خبري آژانس سره په مرکه کې کړې دي. د اروپا د شمال د دوه هیوادونو د اوکراین له جګړې وروسته په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده، خو د ناټو غړي ترکیې د هغوی غوښتنه ځنډولې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل د سویډن په پلازمینه کې د ترکیې سفارت ته نږدې له اعتراضي غونډې وروسته چې په ترڅ کې د قرآن کریم یوه نسخه هم وسوځول شوه، ستاکهولم دی په ناتو کې د غړیتوب لپاره د ترکیې د ملاتړ تمنه کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې. شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له خپلو متحدانو سره د مشورې په حال کې دي چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي. په دې اړه مو چې امریکا د وضعیت د بدلون لپاره څه کولی شي د چارو د یو کتونکو نظر اخیستی؟
لخت تر لګه د افغانانو بد ورځ ته که د پای ټکی نشي یخولای هغه داسې لوري ته رهبري کړي چې نن یا سبا د دغې بد ورځې نه موږ ووتلی شو.
د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه د طالبانو پر سرپرست حکومت د نړیوالو د انتقاد یوه عمده موضوع ده. نن هم د جنوري 4 د زده کړې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې هم دا ورځ د افغان نجونو تعلیم ته ځانګړې کړې ده. په یوه تفصیلي مطلب کې مو دې موضوع ته کتنه کړې.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم، برای ادامه زندگی
راتون که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزم مسلم حق اخستای تر کلم صبر وکړو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې بحث کې مو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د جګپوري پلاوی وروستي سفر ته کتنه کړې ده.
د ملل متحد سازمان د افغانستان په حق لا پاتې راغلی دی په ډیرو مواردو کې سطحي او اعلامیوي برخورد کوي.
د افغانستان د مخکینی حکومت د امنیتي ادارو یو شمیر مخکینی کارکوونکي ادا کوي چې د مخکینی او امنیتي کارکوونکو د وژنو پیښې په دې وروستیو کې بیا ډېرې شوې دي.
په ابتدا کې ډېرې وې دا وژنې، بیا په دا منځ کې یو څه کمې شوې، اوس بیا زور اخیستی دی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له خپلو متحدانو سره سلام مشورې کوي چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي. دا خبره د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو ته وکړه. ویل افغانانو سره د دوی مرستې له طالبانو د ملاتړ په معنا نه دي. نت پرایس دا هم وویل چې له طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو وروستي بندیزونه د دوی لپاره د منلو نه دي. جزئیات د امید ظهیر مل پر رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو پر وړاندې د طالبانو اوسنی چلند بې ځوابه نه پاتې کیږي او دوی به له ټولو هغو وسیلو کار واخلي چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو ته وویل له افغانانو سره مرستې له طالبانو د ملاتړ په معنا نه دي، بلکې امریکا له خپلو متحدانو سره له طالبانو سره د خپل تعامل او چلند په برخه کې د بیا کتنې په حال کې ده.
برعکس موږ له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې د دوی د ډیرو سرغړونو، سختدریزو فرمانونو، کرغیړونو کړونو په برخه کې هغه چې په وروستیو اونیو او میاشتو کې موږ له طالبانو ولیدل، له طالبانو سره د خپل چلند او له دوی سره کلتیا ته بیا کتنه کوو. زه نشم کولای په دې اړه ډیر جزئیات ورکړم او ووایم چې دا بهیر چیرته رسیدلی، مګر یوازې دومره ویلی شم چې موږ په فعاله توګه له خپلو متحدانو او شریکانو سره د مناسب راتلونکي لپاره د ګامونو پورته کولو ارزونه کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه اونۍ وړاندې هم وویل یو ټیم یې ګمارلی چې له افغانانو سره د طالبانو چلند وارزوي، چې له مخې به یې له طالبانو سره د دوی د تعامل کړنلاره روښانه شي. طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په اړه ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې د افغانانو د بشري حقونو د نقض مسایل او ترخوای د افغان نجونو او ښځو په اړه د بندیزونو موضوع د افغانستان کورنۍ مسأله بللې. په طالبانو د نړیوالې ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو نیوکې وروسته تر دې زیاتې شوې چې دوی په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل د طالبانو د همدې پریکړې له امله 83% هغو مؤسسو خپل فعالیتونه ځنډولي چې افغانانو ته یې په بیلابیلو برخو کې مرستې رسولي. خو د پرایس په خبره دا بندیزونه د دوی لپاره د منلو نه دي او متحده ایالات به په طالبانو د فشار پر اوسو سره هڅه وکړي چې دا پریکړه لغوه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هم ویل چې همدا اوس 28 میلیونه افغانان ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه هغه ښځې او ماشومان چې د خطر له لوړې کچې سره مخ دي. امریکا وقته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې د نت پرایس په خبره دا پیسې د نادولتي مؤسسو لخوا یوازې له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو په برخه کې مصرف شوي دي.
و امر دل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له خپلو متحدانو سره د مشورې په حال کې دي چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د سیاسي چارو له شنونکي محب شریف سره مرکه کړې. په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې امریکا د وضعیت بدلون لپاره څه کولای شي.
زما خپل عقیده دی و افغان په صفت باندې چې په دغه ټولو واقعاتو کې په داخل د هیواد کې پاتې شوایم، د امریکایي لوري تعامل مې د طالبانو سره د دوحې د لومړي ګامونو نه څارلی و تر پایه پورې چې تړون ته خبر ورسېده. د هغې نه وروسته په افغانستان کې تحول راغی، طالبان یې فتح او دیموکراتان یې په اصطلاح د جمهوریت پای بولي. خو په هر نامه یې چې واخلو، افغانانو ته یې درې بدبختۍ پرېښوې. شتا نظام لمنځه ولاړ، په ځای داسې نظام رامنځته نه شو چې افغانان راټول کړي، له نړۍ سره ښې اړیکې ولري، او لږ تر لږه د افغانانو بدې ورځې ته که د پای ټکی نشي یښولی، هغه داسې لوري ته رهبري کړي چې نن یا سبا د دغې بدې ورځې نه موږ ووتلی شو. دریمه مسئله دا ده چې فعلا افغانستان یو داسې حالت دی، هغه کسان چې بې پرې دي، هغه کسان چې خپلواک دي، هغه کسان چې د افغانستان په درد باندې دردیږي، هغوی وایي چې موږ نه پوهیږو چې اوس هیواد کوم لوري ته روان دی. د امریکایانو که چیرې ستراتیژیکې ګټې په افغانستان او په سیمه کې د خطر سره مخامخ شوي، طالبان په هر څه متهمولی شي، او طالبانو ته هم که په څه شي باندې غوسه ورغله نو هر څه بندولی او له یوې مخې دروازه تړلی شي. موږ داسې یو غم کې ګیر یو چې هر طرف ته وایو چې ګوره زموږ غوښتنې دغه دي او ولس مو دغه څه غواړي.
شریف صاحب، د دغه روان حالت دوام څومره خطرناک دی؟
د روان حالت دوام چې دی څو بدې اغیزې به په دې ملت پرې باسي. همدا اوس یې ملت ناهیلي توب ته بولی دی. هغه څوک چې د امریکایانو په مټ هم ډېر نازېدل اوس ناهیلي دي، هغه څوک چې دلته د شته طالبانو پر تګ باندې هم ډېر زیات شعارونه یې ورکول، هغوی هم اوس ډېر پټه خوله شول. وی هغه څه چې باید په دې ټولنه کې عملي شوي وای، د ټولنې اړتیاې پوره کړې وای، د سیمې استخباراتو نړیوالو استخباراتو ته یو ځل بیا د دې فرصت په لاس ورکړ چې هغوی بیا سیمې ته راووزي، بیا هیواد کې لاسوهنه شروع کړي، بیا د دې هیواد د بچیانو په ککریو باندې سودا ته لوبې برابرې کړي او ډرامې برابرې کړي. وایي د دغه مخنیوي په ارتباط باندې شته حکومت ونه شوای کولای داسې اغیزمن ګامونه پورته کړي چې د دغې غلیمانو او بدخواهانو او کرغیړنو لاسونو مخه په حقیقي ډول ډاب کړي. دا یو مشکل دی. دوهم مشکل دا دی چې هیڅ شی په رڼه شکل باندې ملت ته نه تعریفېږي.
ډېره مننه شریف صاحب. همیشه اندېښنې او اعلامي خپرېږي او اندېښنې ښودل کېږي، ولې عملي اقدام نه پورته کېږي ستاسو په نظر باندې؟
عملي اقدام زه فکر کوم عملی اقدام دوی پایل کړای دی. هغه څه رقم عملی اقدام دې ته نه ویل کې چې طالب د چوکۍ نه لرې کړی شي او یو بل څوک پکې نه ولای شي. زه د دغه سیستم خلاف یم، ځکه دا هر ځل چې په افغانستان کې دا کار شوی چې د بیرون نه یو څوک ورته پراشوټ کې راوړل شوی او ورغورځول شوی، هغه په ملت تحمیل شوی دی. زه په فکر کوم چې ټول افغانان د یو میز شاته راټول شي او ټول خپلې غوښتنې د افغانستان په ارتباط ووایي، خپلې طرحې ووایي، نړیوال بالاخره دوی ترمنز د یو رښتیا منځګړی تو په شکل باندې منځګړی تو وکینه، لکه د تیر په شان باندې چې دیو یو په شاو ټپي او بلته د بدمرغۍ لمنه خوراکي.
د سیاسي چارو شنونکي محب شریف چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند نت پرایس د ورستیو څرګندونو په اړه خپل نظر را سره شریکاو. نت پرایس پرون په واشنگتن کې رسنیو ته وویل متحده ایالات له خپلو متحدانو سره د مشورې په حال کې دي چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د مخکنی حکومت د امنیتي ادارو یو شمیر مخکنی کارکونکي دا کوي چې د مخکنی امنیتي کارکونکو د وژنو پیښې په دې وروستیو کې بیا ډېرې شوې. دوی دا ادعا داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار، لغمان، پکتیا، کابل او اروزګان کې د شپږ تنو چې د پخواني حکومت امنیتي ادارو کارکونکو د وژل کېدو راپورونه خپاره شول. جزئیات په دې رپورټ کې.
سید فاروق پاچا چې په تیر جمهوري حکومت کې د ننګرهار ولایت د خوګیاڼۍ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د بشري حقونو مدیر وو او تر هغه مخکې د لغمان په امنیه قمندانۍ کې هم دنده کړې وه. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په لغمان کې ووژل شو. د سید فاروق پاچا ورور سید اختر سعیدي ازادي راډیو ته وویل ورور یې له جلال آباد څخه خوګیاڼۍ ولسوالۍ ته روان و چې په لاره کې مخپټو وسلوالو ښکته کړ او بیا یې د تور غره په لمنه کې وواژه.
پټ مخي کسان موټر ته یې دا خېجولې د سرولو کې نوسې هم وو هغه په بل موټر کې تنه لېږلې د ګاډي کې ځان سره وړی دی تور غر طرف ته وړی دی. نو په ډېر په سخګیا او ډېر په بد مرګ باندې چې زندۍ کړی و شهید کړی دی. نو بس دغسې حال دی. نو موږ نه پوهېږو چې څوک دي څنګه دي خو هلته م همدغه طالبان و اوس به همدا دي.
دا یوازې سید فاروق پاچا نه دی چې په نږدې وختونو کې وژل کېږي. تر دې مخکې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د شکرالله په نوم د مخکینی حکومت د ملي امنیت د یو کارکوونکي په پکتیا کې د پخواني پوځي محمد یوسف خان او د اروزګان په خاص اروزګان او د لغمان په لنګار ولسوالۍ کې هم د مخکینیو امنیتي کارکوونکو د وژنې خبرونه ورکړل شوي دي. همدا ډول تېره میاشت د دفاع وزارت د یو پخواني جنرال محمد ابراهیم جهادیار د وژلو خبر هم خپور شو. د جنرال جهادیار د کورنۍ وغړي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو له لوري ونیول شو او له دوه میاشتې زندان وروسته په مرمیو ویشتل شوی او وژل شوی و او جسد یې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې غورځول شوی و. د جهادیار د کورنۍ غړي وایي که څه هم نوموړی خپل طالبانو ونیو خو د جسد د پیدا کېدلو په وخت کې ورته وویل چې د نوموړي قضیه شخصي وه. د طالبانو د دفاع وزارت بیان هم د ابراهیم جهادیار د وژنې د خبرونو له خپرېدو سره سم په دې پیښه کې لاس لرل رد کړل. په مخکینی حکومت کې د ملي امنیت شورا ویان مولانا رحمت الله اندړ حمیدا کوي چې په وروستیو کې د مخکینیو امنیتي ځواکونو د وژلو او زورولو پیښې ډېرې شوې دي. مولانا اندړ ازادي راډیو ته وویل دغه وژنې ځینې په ښکاره او ځینې هم په مرموز ډول کېږي.
په ابتدا کې ډېرې وې دا وژنې بیا په منځ کې یو څه کمې شوې اوس بیا زور اخیستی دی. نو ځواکونه په نښه کېږي ځینې په ښکاره ډول باندې وژل کېږي د چا په کور باندې چاپې وهل کېږي ځینې د نامعلومو وسلوالو په نامو باندې په داسې یو سیمه کې وژل کېږي چې هغه سیمه کاملا د طالبانو تر کنټرول لاندې.
د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي دا چې د پخواني حکومت امنیتي کارکوونکي په نښه کېږي د پخوانیو عقدو تر څنګ یو لامل هم هغه ویره ده چې فکر کېږي یو ځل بیا دا ځواکونه د اوسني حکومت پر ضد منسجم نه شي. خو د ښاغلي ندیم په باور پخواني امنیتي ځواکونه اوس د ټولنې په عادي خلکو بدل شوي او دا ویره بې ځایه ده.
طالبان له دوی ویریږي چې حسنه د دوی خلاف په کوم تشکیل کې راټول شي او دوی ته به خطرناکه تمام شي ځکه طالبان هڅه کوي له منځه یوسي. خدای یوازې یوه ویرونه بخونکې ګناه ده. دوی فکر کوي چې دا ځواکونه خطرناک دي حال دا چې ډیری اوس د ټولنې په عادي وګړو بدل شوي او ډیری یو سخت او عادي کارونو ته مخه کړې ده. طالبان له ډاره دا کارونه کوي.
د یادونې ده چې د مخکینیو امنیتي کارکوونکو تر څنګ پخواني ملکي چارواکي هم وایي خوندي نه دي. په مخکینی حکومت کې د ننګرهار د بټیکوټ او بهسود ولسوالۍ ولسوال حاجي غالب مجاهد ادا کوي چې وسلوال کسانی کور ته ورغلي او د لټاوه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا دریم ځل دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ورته امنیتي ګواښ سره مخ کیږي.
د شپې مسله خلک راغلي وو او کور ته را دغه شوي وو د ماشومان یې پازاب کړي وهلي او څه ډېرې په تکلیف کړي مسله کسانو بس هر قسم خلک شته دی بس سړی به پرېږدي سره به څه معلوم کړي. نو سړی دا دغه نه شي کولی چې نو په چا دغه کولی چې دا څوک دي څوک نه دي.
د مخکینیو امنیتي ځواکونو د وژنو پیښو د ډېرېدو په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت له ویان عبدالنافع ټکور څخه هم وپوښتل خو نوموړو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د روان لمریز کال د مرغومي په 15مه نیټه د رواداری په نوم د بشري حقونو یو بنسټ ادا کړی و چې د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې په څلورو ولایتونو کې 644 تنه ملکی وګړي پخوانی پوځیان د ملي مقاومت جبهې غړي او د طالبانو نور مخالفین وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت بیان د ادارت کړی و که څه هم د طالبانو حکومت بیاندویانو او نورو چارواکو په وار وار د پخواني حکومت د کارکوونکو په هدفي وژنو کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړي خو د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو طالبان د خپل مشر د عمومي بخښنې د حکم په نه مراتولو او د پخواني حکومت د کارکوونکو په وژلو تورن کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا او چاپ یو راپور کې چې پرون دوشنبه په خپله ریلیف ویب پاڼه کې خبر کړی، په افغانستان کې د روان کال بشري اړتیاو ته کتنه کړې او لیکي افغانستان له یو بې ساري بشري ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني ناورین خطر ډیر واقعي دی. او چا وایي له تصور لري پر انساني زیانونو سربېره د بشري ناورین د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو ډیرې لاسته راوړنې شاته بیایي. د ریلیف ویب په لیکنه په روان 2023 کال کې 28.3 میلیون وګړي چې د افغانستان د ټول نفوس 2/3 برخه ده د ژوندې پاتې کېدو لپاره عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بیکاری د کچې او د اړینو موادو د بیو لوړې داد د سبب شوی چې په متوسط ډول د کورنیو پور زیات شي او خلکو نشي کولی چې د رامنځته شوي کمزوري اقتصادي وضعیت په وړاندې مقابله وکړي او ورسره خپل ژوند عیار کړي. د ریلیف ویب په لیکنه ښایي د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وضعیت لا خراب شي او علتونه یې هم د ژمي اغیزې د خوراکي توکو د لوړو نرخونو دوام د عوایدو کمیدل او بیکاري او دوامداره اقتصادي رکود ښودل شوی دی. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه تر دې سره لیکلاندې چې پاکستان تحریک طالبان نشي ماتولی. په یو مطلب کې لیکي پاکستان یو ځل بیا په ستونزو کې راګیر دی او زیاتوي د تیر 2023 کال د اګست میاشتې راهیسې چې افغان طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له لوري د حملو له زیاتوالي سره مخامخ دی. هغې ډلې چې د خبرونې په لیکنه د افغانستان له خاورې د خوندي ځای په توګه کار اخلي، هغه ادعا چې افغان طالبانو تل رد کړې ده. نېشنل انټرست خبرونه وړاندې لیکي افغان طالبان دې ته لیواله نه دي چې د ټي ټي پی په وړاندې اقدام وکړي یا اسلام آباد ته وروسپاري چې دې کار اسلام آباد مایوسه کړی دی. د نېشنل انټرست په لیکنه هغه اوربند چې د افغان طالبانو په مرسته د ټي ټي پی او د پاکستان د پوز ترمنځ رامنځته شوی و، د تیر 2023 کال په نومبر کې مات شو او د دې ډلې وسلوالو بیرته په پاکستان کې حملو ته زور ورکړی دی. نېشنل انټرست لیکي په پاکستان کې عمومي افکار او تصمیم نیونکي په دې نظر دي چې ټي ټي پی ته د اول په پاکستان کې سخت گزار ورکړل شي او بیا د اړتیا په صورت کې د دې ډلې په وړاندې په افغانستان کې اقدام وشي. خو د خبرونې په لیکنه تصمیم نیونکي باید دا هم هیر نه کړي چې له 2001 کال راهیسې چې دغه ډلې په پاکستان کې فعالیت پیل کړی، هم ورسره د سولې د خبرو هڅه شوې او هم په وړاندې جګړه شوې، خو داسې ښکاري چې دواړو تګلارو تر اوسه د پاکستان په ګټه نتیجه نه ده ورکړې. د نېشنل انټرست په لیکنه د ټي ټي پی اړوند د پاکستان تیرو تجربو ته په پام په راتلونکو کې د دې ډلې په وړاندې د پاکستان د پوز هر پوځي اقدام بخښي د اوږدې مودې ستراتیژیک هدفونه ترلاسه نشي کړی. او همدارنګه افغانستان هم په دې درس کې نه دی چې د ټي ټي پی اړوند ستونزې کې له پاکستان سره مرسته وکړي. په اوس وخت کې پاکستانیان باید دا ومني چې له ټي ټي پی سره ژوند وکړي که څه هم ښایي دا مناسب وړاندیز نه وي، خو تاریخي او عیني واقعیتونو ته په پام د پاکستان انتخابونه محدود دي. ازادي راډیو اوري نن د جنوري 4 د زده کړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ هم د ملګرو ملتونو روزنیز علمی او فرهنګي ادارې یونسکو د افغان جنو او خزو د زده کړې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا ورځ سکال داسې مهال منځل کېږي چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې او ښځې له زده کړې منځنیو ثانوي او دغه راز له لوړو زده کړو محرومې دي. د شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي او په وروستیو کې پوهنتونونه هم د نجونو او ښځو پر مخ تړل شوي دي. په دې راپور کې مې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو او په دې برخه کې د کورنیو او نړیوالو هڅو ته کتنه کړې ده.
نن د جنوري 4 د زده کړو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې میلیونونه نجونې د زده کړو له حق څخه محرومي کړې دي. یو شمېر دان نجونې وایي چې ناهیلۍ پر ژوند سیوری غوړولی دی. د یولسم ټولګي زده کوونکي قدری رضایی ازادي راډیو ته وویل د نجونو د زده کړو په برخه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې بې پایلې وي او اوس له خپل خلکو غواړو چې یو لاس شي او د نجونو د راتلونکي د ژغورلو لپاره یو کار وکړي.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم برای ادامه زندگی.
در اطلاع که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزم مسلم حق آخسته. تر کلم صبر بکنو. مون پوار وار لمل گرو ملتون نور اروان دو بنستون و غفتو. لبا دمرده دوی هیچ اقدام و نکرد. دازل دوانستان لخلق و وارم. ما پریگ دی. چه پلون ولده زیاد ظلم وشی. لسون سراوار کردی. او دوی تر اطلاع که جور کردی. او لتدریجی مرگی و جوری.
مرگ تدریجی نجات.
طالبانو د 2020 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان له بیا ځلي واکمنې د وروسته لشپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې چې دې پریکړې په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو دوی تر دې دمه پله پریکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان د امنیت شورا، د اسلامي همکاریو سازمان او بیلابیلو نورو سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنه کې چې په کابل کې وشوه وویل چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د خبرو له لارې د دې ستونزې د هوارولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو له زده کړو څخه د افغان نجونو د منع کولو د پریکړې د بیرته اخیستلو او دې مسلې ته د نړیوالو د راجلبولو په خاطر سږ کال دا ورځ د افغان نجونو د زده کړو لپاره ځانګړې کړې ده. یونسکو د سې شنبې په ورځ د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترې جوړېدونکو غونډې په درشل کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي ټول د پر افغان نجونو د زده کړو د محدودیت په وړاندې یو غږ شي او ودی غواړي چې افغان نجونې باید د زده کړو حق ولري. د ملګرو ملتونو د دغه تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه نجونې د هغو نجونو 80 سلنه جوړوي چې د زده کړې په عمر کې دي او د طالبان لخوا له تعلیم بې برخې شوي دي. یونسکو د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان د تیرو 60 کلونو د پرمختیايي لاسته راوړنو د منځوړلو لپاره یو ګواښ بللی دی. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي سمیرا ساقي ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د یونسکو په غونډه کې له طالبانو څخه د ښځو پر زده کړو د بندیز اصلي لامل وپوښتي.
از جامعه جهانی ایره می خواهیم که
باید نړیوال ټولنی غواړو کومه مذاکره چې په پام کې نیولې د حکومت له مشرانو وپوښتي چې ولې مو د نجونو ښوونځي تړلي، ولې له کار کولو منع کړي، ځکه نجونې خو مخکې هم په ښوونځیو کې په حجاب وي او که دوی غواړي ښوونځي پرانیزي ودی وایي چې یونیفورم یې څه ډول دی.
د یادونه ده چې د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې، یعنی له 1990 تر 2000 لومړي کاله پورې، هیڅ وینجلۍ او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه نه درلودله. یونسکو وایي د افغانستان په لوړو زده کړو کې د ښځو ونډه چې اوس صفر ته رسېدلې په تیرو 60 کلونو کې کابو 60 برابره زیاته شوې وه او د ښځینه محصلینو شمیر له 15,000 څخه 100,000 ته رسېدلی و. د طالبان حکومت د 2020 کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو لوړې زده کړې منع کړې. د طالبانو د دې پریکړې او دغه شان په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ د دغه سازمان یو لوړ پوړي پلاوي افغانستان ته سفر وکړ چې په دې اړه د طالب چارواکو سره خبرې وکړي. دغه پلاوي له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې هم وکړي، خو داسې ښکاري چې ښځو ته د زده کړو او کار د اجازې ورکولو په اړه یې له دوی کومه ښکاره ژمنه ترلاسه نه کړه.
السلام علیکم. مرد د شود پر برابر وایي چې د تعلیم ته باید پرېښو دوسیه. د خپل په دغه طالبانو کې د طالبانو یو غړی یم، زه د خپل مشرانو څخه غواړم چې دغه زموږ دغه تعلیم ته پاملرنه وکړي. مرد زنانه ډاکټر ته ضرورت لرو، زنانه پولیسو ته ضرورت لرو، نو دا خو د اسلام پر نه کې د دې ته حقوق ورکې. د ویل دغه مکتبونه و د ځایونه بند کړی دي، د پنتونونه ویل بند کړی دي. موږ په ډېر احترامانه یل ځنې کوو چې دغه جنو او شرو ته پاملرنه وکړي. د خدای په لیاز دا افغانستان ورځ در بلې پرې، ځکه زه تاسو ته وایم چې ما یو خپله یو خورکۍ وه غاښه کړی په 45 کلینیکو کې. زه ورغلم ځنانه ډاکټره نه وه، بیرته مې هغه ناهیله کور ته بوتلم، بیا مو خپله مثلا غاښ مو ترې وکړی. نو ډېر زحمتونه پر تېر شول. د خدای په لیاز دغه مکتبونه و دغه پوهنتونونه خلاص کړئ. تاسو ولې دغه څه کوئ؟ وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پکتیا ولایت سره سوالینه سره تماس کې مخله دې وکړو او جوړ بوي. نو موږ د افغانستان د اوسنی دولت څخه هیله ده چې د جنکو جنونو پانتونونه دې بیرته خلاص کړي. شرایط چې دي کوم څه دي ټاکلي، هغه شرایط خو خینن پکې عملي دي. ځکه جدا صنفونه دي او جدا تعلیمي استادان خزینه استادان لري نو شرعي احکام دي ټول عملي دي نو ژر تر ژره دې د جنکو پنځونه بيته پسلي عمل کې خلاص کی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې دی. برخه کې 25 دقیقې بحث لرو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د جګپوړي پلاوي وروستي سفر ته ځانګړی شوی. آیا د سفر کومه لاسته راوړنې هم درلودې که نه؟ خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو سره منشي له طالبانو غواړي چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې تبعیضي چلند پای ته ورسوي. انټونی ګوتیرش د جنوري د 24 چې نن د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت پر ټویټر لیکلی، هغه وخت را رسیدلی چې ټول هغه تبعیضي قوانین او اقدامات چې د تعلیم مخه نیسي پای ته ورسیږي. ګوتیرش زیاتوي پر طالبانو غږ کوم چې د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو او د نجونو پر پوهنتونونو ظالمانه بندیز لغوه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج ظفر کرندکر هم پر دې خبرې ټینګار کړی چې دا ستونزمنه ده چې نن د زده کړو نړیواله ورځ ولمانځل شي، ځکه چې افغان میرمنې او نجونې اوس له دې حق څخه بې برخې شوې دي. هغې نن په یو ټویټر کې ویلي چې ښوونه او روزنه د افغانستان پر راتلونکي پانګه اچونه ده او باید هلکان او نجونې تعلیم ته لاسرسی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له طالبانو سره د تعامل له څرنګوالي په اړه بیا غور کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل چې امریکا له طالبانو بشري سرغړونو، سختو فرمانونو او د هغو ناوړه چلند ته په پام سره دا کار کوي. ښاغلی پرایس خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا اقدامات به بې ځوابه پاتې نه شي، خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې امریکا به بیا هم د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د اوکراین پاوز وایز واکونه په ختیځ جبهه کې د روسیې له بې وقفې راکټي حملو سره مخامخ دي. د اوکراین وسله والو ځواکونو ستر د رسیس په خپل نننی راپور کې وویل چې په دونسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې یولس حملې په شاتم بولې دي. فنلند وایي په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه له ترکیې سره په خبرو کې د څو اونیو وقفې ته اړتیا شته. د فنلند بهرنیو چارو وزیر دا خبرې له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې کړې دي. د اروپا د شمال د دوه هیوادونو د اوکراین د جګړې وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. خو د ناتو غړي ترکیه د هغوی غوښتنه ځنډولې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
زمان نور یاس نوری نیکه هلی اومنی. ملګری ملتونه وایي طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق افغانستان ته د ملګرو ملتونو د جګپوړي پلاوي وروستي سفر ته په اشاره کړې او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو پلاوي په دې څلور ورځني سفر کې چې د تېرې جمعې په ورځ پای ته ورسېد، له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د فرحان حق په خبره د طالبانو یو شمیر چارواکي له دې سره ډیر هم نظر و چې د ښځو حقونه د بیرته اعاده شي، خو یو شمیر نور له دې سره مخالف و. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو دغه جګپوړي پلاوي چې په ترکیب کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیسه سیما بهاوس چې د جنسیتي مساواتو او د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي، او په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خالد خیری شامل و. په کابل او کندهار کې یو شمیر طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. ملګرو ملتونو په دې اړه چې دوی له کومو طالب چارواکو سره کتلي څه نه دي ویلي، خو په دې لیدنو کتنو کې دغه پلاوي پر دې تمرکز کړی و چې طالبان د هغه سخت محدودیتونه چې د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو وروسته یې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخو کې لګولي دي لرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ویلي چې امینه محمد دا موندلې چې یو شمیر طالب چارواکو سره چې دوی کتلي د همکاري روحیه درلوده او دوی د پرمختګ ځینې نښې ترلاسه کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. فرحان حق ویلي چې په طالبانو کې د واک څو مختلف مرجع دي او د ملګرو ملتونو پلاوي هڅه وکړه چې هغوی د دوی ګډ هدف ته په رسېدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې ښځې او نجونې پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمنې شي. نن په 25 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د دغه جګپوړي پلاوي سفر څه لاسته راوړنې درلودې؟ د طالبانو سخت دریځ ته په پام د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد دا خبره چې د طالبانو یو شمېر چارواکي له دې سره هم نظر و چې ښځو او نجونو ته د اساسي حقونه بیرته ورکړل شي څومره د خوشبینۍ وړ ده. او دې ته ورته نور مسایل په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د دیني او حقوقي چارو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی او په اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړه میلمنو ته خراغلاست وایو د ټلیفون لارې سره وصل شوې دي. ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی تاسو ته به در شولم لري غواړو له تاسو واورو چې ولې افغانستان ته د سفر لپاره د ملګرو ملتونو په دغه پلاوي کې د دې سازمان جګپوړي مسلمان چارواکي غوره شوی و. امینه محمد چې مسلمان ده په خوای د نایجیریا په حکومت کې د وزیر په توګه دنده ترسره کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام تاسو درون میلمه او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د مسلمانو هیوادو یا د مسلمانې بیکګراوند پلاوی انتخاب لوړ پوره هیئت افغانستان ته خپل منطقه ملي په دغه طالبان د دې ادعا کوي چې د اسلامي موضوع نه راګیږي. اما د ویلو وړ ګڼم چې نړیوال ټولنه په هغه جمله کې د ملل متحد سازمان د افغانستان په حق لا پاتې راغلې ده. په ډیرو مواردو کې سطحي او اعلامیوي برخورد کوي. اما له بلې خوا نه د ملل متحد سازمان د حکومتونو په سر حکومت نه دی. هغه نه صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورکي د دې تصامیم او فیصلې نه وخته او ډیر وخته پورې په سختۍ سره فیصله په توافق رسیږي. اما زما په پوها باندې مخکې د دې نه چې دا هیئت افغانستان ته لاړ شي دا باید تحقیق او بررسی شوی و چې د طالبانو ماهیت غوښتنه او مفتی څوک دی او د دې مفتی نه تیرېدل سره د دې چې په صراحت سره د طالبان مشرانو ویلي دي چې موږ به هیڅ یو ډول ګویا معامله ونکو. مطمئنه د معاملې خبر نه ده. دا کاملا لمخ کې تصور کېدل او دا مات سفر دا ناکام سفر کابل اند پیشبینی ورده. نړیواله ټولنه په دې برخه کې په ډیرو مواردو کې سطحي برخورد کوي، د اعلامي په سطح کې برخورد کوي او د افغانستان خلک د سخت کړاوونو سره مواجه دي. سخت کړاو. تشکر
سید صاحب. مننه سید زاکر شاه سادات. لتاسو به واورو آیا تاسو هم د ښاغلي سیدی له دې نظر سره موافق یاست چې دغه سفر کومه لاسته راوړنه نه درلوده؟
سلامونه درنوي تاسو ته، قدم سیدی صاحب ته او تاسو پروګرام اوریدونکو ته. د سیدی صاحب د خبرو ډېرې برخه سره نه واز چې همغږم، بلکې زه په خپل دې ته حیران یم چې دغه یو ډول ټومخه لوبه چې فراس کې په خپل متحده ایالاتو کوم کار وکړ افغانانو په سره په دې حق لاره د دې ریشا او بیخ د دوه د قرارداد یا تړون نه شروع کیږي او دا چې موازی د دولت سره بل دولت په بهر کې جوړ کو او هغه ته هویت ورسپاره او بل اخره مخکې د وخت د افغانستان وټول یاد تیښتې هوډي وکړه. دا بیخي طبيعي و چې داسې یو حالت سره موږ مخکې ګو او اوس هم اجرایی قوت نه د کار نه اخلي او په اعلامیو او په مختلفو ډولونو باندې یو شکل د ناتوان او خلکو په تیف لکه موږ چې تنشو کولای اعلامی خبر او دوی هم هم ده کار کوي. موږ خود نړیوال قوانینو پر مبنا هغه بنیاد نیسو او اعلامی خبرو، لیکن دوی خو اجرایی صلاحیتونه لري او بیا لامل دوی دي. دوی راوستل، دوی وروسپارل او اوس بیرته مثلا کنټرول هم د دوی دنده ده. زه بیا وایم په راس کې د دغه ټولو د متحده ایالاتو ډېر زیات مسؤلیت کېږي دی کې چې باید افغانان د دغه ناخوالنه وژغوري.
بله سادات صاحب کوربدان. سیدی صاحب مخکې تاسو په خپلو خبرو کې ورته یو څه اشاره وکړه چې دغه پلاوی ممکن هغه څه لازم و دغه سفر ته مدګی نه ونیولې، خو کراشو دې خبرې ته مخکې دی چې د ملګرو ملتونو دغه جګپوړی پلاوی کابل ته لاړ شي او د طالب چارواکو سره وګوري. ډېر نور اسلامي هیوادونو ته تللی وو لکه پاکستان ته، اندونیزیا ته، منځنی ختیځ ته، ترکیه ته. دغه راز د اسلامي همکاري سازمان لغړو د اسلامي پراختیا بانک له مسولینو او په اسلام آباد ترکیه او انقره کې د افغان میرمنو له ډلو او د غرض افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو سره لیدنه کتنې تر سره کړې وي. یعنی ډیر ښه آمادګي دغه سفر ته نیولې و، غوښتل چې پوسی چې په دې اړه هغوی څه نظر لري چې بیا وکولی شي د طالبانو چارواکو ته ورسوي. آیا فکر نه کوئ چې په ښه آمادګۍ سره تللی و خو هغه څه چې لازمه وه کومه لاسته راوړنه نه درلوده؟
مننه. دا ناستې ولاړې چې دلته و هلته د بعضې استخباراتي کړیو اجنټانو سره نیول شوي وي، زه فکر کوم دا له سره آمادګي نه ګڼل کېږي. د طالب نه شناخت د ملل متحد د سازمان د اصول سره حقوق او پرنسپونو موجودیت او د داسې سفرونو تنظیمول دا مخکې د مخکې نه په یوه وړه سطحه باندې اداري خلک تنظیموي او دا سر په اصطلاح مقامات هغه ته ځي، هغه فورمال شکل عملي کوي. زه فکر کوم نه پوهېږم چې دنیا چیرته سقوط وکړه. واقعیت د خبرې دا دی، هغه چې جناب استادات صاحب هم ویلي دا وزه تصادفي نه درغلي، دا وزه هدفمند درغلي ده او د دې هدفمند وزنه یو سلسله استخباراتي کړي د نړۍ په کچه باندې د خپل اهداف او د حصول لپاره د افغانستان خلک قرباني او دا نه اخلاقي ده، نه ایماني ده او نه د نړیوالو حقوقو په بنسټ ده. دا طبيعي حقوق اول بنیادی سوال دا دی چې یو حکومت یو حاکمیت چې مشروعیت نه لري او خپل دیدګاه ولو د اسلام په چوکاټ کې د 1500 دیدګاګانو د جملې څخه یو دیدګای دی، په کوم مشروعیت د خپل دیدګاه تطبیق دا بنیادی سوال نه دلته په نړیواله سطح مطرح کیږي. د ښځو حقوق د داسې شي، د ښځو حقوق داسې شي، دا نظام مشروع دی که نه دی؟
بل
چې مشروع نه ده په کوم صلاحيت باندې خپل لیدلورې؟
بلې، دا خو یو بل موضوع ده. بلې سید صاحب، دا یو بل موضوع ده. کرا شو په هر صورت دوی په افغانستان کې قدرت په لاس کې لري او ملګری ملتونو هم ویل چې له تعامل پرته بل لار چاره نه لري. د ملګری ملتونو سرمنشي مرستیاله امینه محمد په یو بیان کې ویل چې طالبانو ته د دې پیغام ډیر واضح او هغه دا چې دغه محدودیتونه د افغان میرمنو او نجونو لپاره داسې وراتلونکي چې دوی په خپل کورونو کې بنديان وي، حقونه به تر پښو لاندې وي او ټولنه به له خدماتو برخی وی برابروی. دیتا ورتا پیغامونه لنور و لور و هم طالبانو تا ورکل شوی دی، خو دی هغوی پا دریست که تروس کن بدلون نده راوسته. ساده سب تاسو تا فکر که ویادی ملگرو ملتونو دیده غیجک پوری چارواکی داغ پیغام بکم غیز پر طالبانو شندلی وی؟
زدتر دیده بریده پوری ده دی سر همغاگه نیم. پا دیر دلیل همغاگه نیم چه؟ دوی چکلا د امریکای او د هغه متحدینو یرغل ته مشروعیت ورکوه په هغه وخت کې اوس هم دی خپل هغه صلاحیتونه نه چې باید کار واخلي نه اخلي. او زه بیا مکرره وایم چې زه دا یو ډول لوبه وینم او دا لوبه د یو ځینه کنټرول کیږي او د دې لوبې د پاره حتی نړیوال سازمان هم په ځینو شیانو کې سترګې پټي. دوی خپل صلاحیتونه لري، ځانګړي صلاحیتونه لري چې اوشي کوله داغه نه کار واخلي که په خواچی باز خلکو ته یعنی هویتونه ورکړي یا کاذب یا قانوني، لکه د نړیوال سازمان د قوانینو پر وړاندې کړی دي. دوی په دې کې اکتفا یوازې وکړي دا نږدې 2 کاله اوس کې یو نیم کال نه پسی تیریږو. افغان ولس کم رنگ سرخته ده، د دې لامل یوازې په خپل افغانان نه دي، دا نړیوال سازمان پر اساس کې دا زبرځواک ملکونه د افغانستان د دغه قهقرهی حالت او نتیجه په اصطلاح د دوی د کړنو ده. دوی مسؤلین دي، دوی چې هر څنګه وغواړي دوی کولای شي چې دا تقریبا د پای ټکی کیږي، لکه دا چې لوبه سره او سیاست کمی خواته دوی بیایي او د افغانانو په سرنوشت باندې تکیږي او په دې جغرافیه تکیږي، دا بیا بیل بحث دی چې دلته گنجایش نه وینم.
ساده صاحب، مننه. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیس سیما بهاوس چې هم په د همدغه پلاوی په ترکیب کې و، د بهاوس هم چې د جنسیتي مساوات او د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي، په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځو له عمومي ژوند څخه د حذف کېدو په وړاندې په زړورتیا کې دوی ته کوم شک نه دی پرېښی، یعنې تر اوسه پورې چې دوی درېدلې دي هغه ویلی چې دوی به د خپل حقونو د لاسته راوړلو لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. افغان خزې او دا د دوی مکلفیت هم دی چې په دې کار کې د افغان خزو ملاتړ وکړي. اوس کرا شو هم دې خبرې ته چې تاسو هم په دې باندې ټینګار کوي چې ملګری ملتونه یا نور هغه قدرتونه چې پر طالبانو باندې یو څه ناڅخهي نفوذ ولري تر اوسه پورې هغه فشارونه استفاده نه کړي، څه کولای شي ملګری ملتونه چې اوس له طالبانو سره تعامل لري؟ مرستندوی ټولنې په افغانستان کې فعال دي، په اونۍ کې په میلیونونو میلیونونو نغد پیسې هم کابل ته انتقالیږي. د ملګری ملتونو په لاس کې کومې وسیلې یا ابزار شته چې پر طالبانو باندې د فشار په توګه ترې کار واخلي تر څو پورې د ښځو او نجونو د تعلیم او د زده کړې هغه لګول شوي محدودیتونه لري کړي؟
سوال سیدی ته.
بله سیدی صاحب، تاسو نه پوښتنه کوم.
بله، هغه څه چې ول شو په تیرو شلو کلو کې د اشغال مسأله کې نړیواله ټولنه پاتې راغلې ده، خبرو په اصطلاح د یو سلسله اعلامي په صادرولو او صرف د اعلامي په صادرولو باندې منحصرېدل، د هغه ځای نه چې ترور او دهشت، یعنی د پاکستان نه ترور او دهشت تولید په هغه مواردو کې پاتې راغله ده او عملي اقدامات نه دي کړي. د تعامل مسأله چې نړیواله ټولنه وایي او ملل متحد سازمان وایي چې د دین بل لار نه لرو، د همغه اول ورځ نه ما په دې تاکید کوو چې هو تعامل ضرور دی چې د خلکو ته دوا دارو او ډوډۍ ورسیږي، اما هغه تعامل چې د هغه په نتیجه کې تنه طالبان سو استفاده وکي او داسې فکر کوي چې په دې فشار راوړلو باندې به منګه تنه سیاسي بهره برداري وکړو، دا حرام دی، غیر شرعي دی، غیر انساني دی، او نړیواله ټولنه باید هم داسې تعامل ونکړي چې د هغه په نتیجه کې تنه طالبان سو استفاده وکړي او بهره برداري وکړي. دلته په عملی لحاظ باندې ډیر زیات امکانات وجود لري چې دا نړیواله ټولنه د خبرو نه عمل تر شي. په تور د مثال په دوحه کې د طالبانو د دفتر وجود چې هغه سبب د اتصال د طالبانو د نړۍ سره کیږي، او په یو وخت کې منطق درلود چې دی وکړي چې یو آدرس پیدا کړي چې ورسره کینی خبرې وکړي. اوس څه ضرورت ده چې په مليون هاو ډالر هلته مصرفيږي، هغه مليون هاو ډالر دی راوړي په افغانستان کې او باندو کې د نشکي. دغه عملی اقدام دی چې دی کولای شي دفتر بند درې سو څلور سو فامیلونه چې ته نامفتي ډوډۍ خوري او بیا هم د طالب په موضوع کې قرار لري چې ضرورت دی هلته افغانستان کې آدرس ته تمام افغانستان داسې په لس هاو نور موارد شته چې د دې تشریفاتي خبرو او بیا سلسله مقالو به دا مقالي او دا بیاني او دا موقفونه د پی دی عوام خلکو ته دا به موږ چې هلته ودلته وي دې ته عمل پکاره. متاسفانه دې دا کار نه کوي، افغانستان خلک په ډېر بد حالت کې خراب لګي. شکرا.
بله سید صاحب، مننه. سعادت صاحب، ملګری ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد د افغانستان ته د سفر په پای کې الجزیره تلویزیون سره د دې سفر په اړه یو لړ څرګندونه کړې دي، ویلې چې له طالبانو سره هر اړخیزه خبرې کړې دي په تیر بیا د خزو او نجونو د حقونو په برخه کې، او طالبانو هم دې ویلې چې ورته ویلې چې د نجونو د تعلیم ستونزه د حلېدو په درشل کې ده، او دوی به ژر لې وینه وکړن لار سره نجونو ته د زده کړو او خزو ته هم د کار اجازه ورکړي. تاسو څومره خوشبین یاست مخکنی او هغه ژمنو ته په پام چې طالبانو له دې مخکې هم ورکړی وي ټاکل شوی و چې په تیر کال کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي، خو په همغه ورځ چې نجونې خونځي ته لاړلې خونځي بیرته بند کړل.
په یقین سره چې زه په دې نه یوازې چې شک لرم بلکې مستند ویلای شم، ځکه څنګه چې دوی د دوه هیر قرارداد سره هم خلاف ورزي وکړه په عمل و نه کړ، دوی او وار وار خپل د ټولو وعدونه خلاف ورزي کړی دی. او زه اوس هم داسې فکر کوم چې باور لرم چې دا فقط د ولس یرغمل نیول دي او ځان خپل موخو او هدفونو ته رسول دي. دوی کوشش کوي چې په دې لجاجت کې ځان وتپي، تحمیل کړي هم په ولس هم په نړیوالو باندې، چې ګواکې یا په رسمیت وپېژندل شي او یا دوی فشارونه پر نړیوالو باندې راوړي په دې شکل. لیکن نړیوال که دې ته په دغې حالت کې یعنی مشروعیت وروباسي، دا واقعا یو بل جفا ده د ټول افغان ولس سره او د افغانستان د راتلونکي سره، او په ځانګړي توګه د افغان میرمنو او زموږ خویندو او ورونو سره په اصطلاح. ځکه چې په داسې یو حالت کې لکه میانمار کې یو نظامی کودتا وشوه،
تاسو دا سرنوشت ولید چې په کوم حالت کې قرار وخصو دې سره باید اماس برخورد شي. دا یو کودتایی را تګ وو او اوس پکې ول سرغمال ده او غیر قانون غیر مشروع یو دولت او بیا په دې کې د علم سره مخالفت د زکر سره مخالفت په ځانګړي توګه هر خبره د مور او خور او د لور په سر دا هغه مور نه چې دی په خپل پیدا دی هغه مېند د پاره په اصلاح دی وس د نعوذ بالله د الله تعالی د کرسی قضاوت باندې ناسی او دی قضاوتونه کی دا بیخی د نه منلو خبره ده نه د شریعت په چوکاټ کې راځي نه د نړیوال قوانینو بشری قوانینو کې بنا نه د افغانستان د اساسي قانون پرانات دا د منلو وړ ده او د سره قاطی برخورد وکړ د نړیوال سازمان دی د دغه ډول اعلانونه ډډو کی او خپل واقعا عملی ګامونه باید پورته کی.
بله ساده سپمنه د تاسو دغه څرګندونه ته په پام چې دغه محدودیتونه چې دوی لګولې دي د افغاني ټولنې دود دستور شریعت او له هیڅ نړیوالو نورمونو او هغه کنوانسیونونو سره اړخ نه لګوي راځو دغه خبره ته د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایی رئیس سیما باهوس هم په یو ډول د موضوع ته اشاره کړې ده. ویلي چې هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي د خزو د حقونو یو جدي بحران او د نړیوال ټولنې لپاره د بیداری غږ دی چې بیدار شي. باهوس دغه راز ویلي چې د طالبانو محدودیتونه او فرمانونه خي چې څومره ژر د خزو د حقونو په برخه کې د څو لسیزو پرمختګونه یوازې په څو ورځو کې په شاتګ کولای شي. سیدی صاحب کراسو هم دې موضوع ته آیا دغه پرمختګونه چې په تیرو شلو کلونو کې شوي په تیر بیا د خزو د حقونو په برخه کې ولی باید یوازې په څو ورځو کې په شاتګ وکړي؟ آیا د افغاني ټولنې له روحي او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګاو؟
و داسې موارد چې اړخ نه لګاو و داسې موارد چې په تزاد کې د چې د افغانستان په نمائندګي په ناتو په جامعه اروپا کې یو هنرمند یا یو رقاصه نمائندګي وکي دا د افغانستان د اسلامي ټولنو سره سره برابر نه دی د اسلام سره نه بل دا خبرې پر ځای دا دلایل چې یو د طالبان وای چې بے عزتی و دا و هغه و دی کې بحث نشته د نړیوال ټولنې استدلال دا معاونه د سازمان ملل متحد دا چې دا څه شی وای دا اختراعات تر تکول په کار نه دی دا شته د کې څه کول په کار دی دوه کال تیر شو هغه عمل په کار دی زی باندې ځان خلاصول چې دلته داسې او دلته اسي او طالب په دې باندې ځان خلاصول چې دلته تخلفات خو تخلفات مخاوني سي اسلامي بنا او تورکي دی او بخي په دې نور نړۍ کې اوس چاته وای چې دروغ وای بلې دی دروغ وای دروغ دی وای چې په اړه پیند سترا لیک چې دی د طالبانو د عادي د وزارت تحصیلات علي لخوانه را لګل شوې ده هم شکلی هم محتوایی غلطی گانی دی سلامی ویلی دی وزارت تا وزارت یا پوانتونو تا پوانتون تا سلام نویل که گی شخص تا سلام کامیابی پوانتون تا نا شخص تا ویل که دی دلیلی چرا وره دی ده حرام بودن و ده منع بودن دی بیا پا آخر ده جمله کرا وره دی مواقت یعنی دی خپلا پیگی چه دروغ وی دی خپلا پیگی چه دوکه ور کهی شپارس میاشتی ما یا بلده پا هم ویلیو د دې شیانو تنظیمول او برابرول دی او دولت او دی حکومت په شکل باندې په سطح باندې کدی توانمندی نه لري. ډاکټر صلاح الدین سیدی سره یو میاشت فرصت ورکی دا تمام شونه د اسلام په اصول باندې برابرول او تنظیمول تخلفات هر چی ری په هر منطقه کې چې نه دی چې دی باندې بخلاص شي تخلف مخه دی ونیسی اما په مبدا کې دی یو مسلمان دی یو انسان تعلیم مخه نیول دا حرام دی غیر شرعي دی دا د اسلام د دښمنۍ د پاره ده او دا د طالبانو د لمنې ټولولو د پاره ده. دې باندې طالبان متاسفانه پیږي چې متاسفانه پاکستان هم په خپل دې برخه کې خپل نقش ادا کوي چې د دې وطن په اصطلاح جوړي وباسي داسې حکومت په افغانستان کې رای نشي چې هغه ثبات مثال شي د پاکستان د طالبانو لپاره. دوی په دې عمق د دې خبرو باندې نه پوهیږي او ځان د یو ستر مشکل سره مواجه کوي چې دا د دې اختیار دی خدا ملت د دې مشکل سره مواجه کوي چې دا منور نه ده او نړیواله ټولنه پاتې راغلې اعلامیه د نور کوي موږ ته د نه تصویرې چې دا ورځ د شپه د پدې ورځ شپې باندې موږ پوهیږو څه کوي تاسو دا مهمه خبره ده. شکر
سید صاحب مننه. ساده سپ تاسو ته بدر شو که څه هم تر ډیره دغه پرمختګونه چې په افغانستان کې پتیرو سم لسیزو کې شوی وو د شریعت لپاره سید صاحب یو سره نه پیوچه ول کراسو دا د تعلیم د جنو او د خزو د لوړو زده کړو او د غراز په ماسو کې کار کول موضوع ته له کلتوري فلواله د افغاني ټولنې له روحي سره فکر کوي چې دا په تزاد کې و چې اوس طالبان غواړي چې دا هرڅه د دوی په ان باندې اصلاح کړي او هغه له شریعت او افغاني کلتور سره سم کړي له افغاني ټولنې دود او دستور سره.
افغانستان خپل د دې دومره اوږد مهال تاریخ سره اوس نه اسلام ته راغلی ده او نه دا دود دستور اوس په سلاوه کې چې طالبان ورته ورټاکي خپل دود دستور د 5000 کلو سره لري، خپل د ننګ او غیرت ټکی لري او دین هم دلته د 1200 کال نه پورته راغلی ده. نو دغه پلرونه چې دغه بچان چې زیږیدلي چې نن د اسلام په جامه کې اسلام ټوټې ټوټې کوي او بدنامۍ تورمخه معرفي کوي او تر ټولو زیات په اصطلاح بنیادګر یا افراطي معرفتي دوی دي دا و 500 اسلامي هیوادونه ته ویني چې دا و 500 اسلامي هیوادونه څه رقم تعامل کوي د نړیوال قوانینو په چوکاټ کې، څنګه ځانونه برابر کړی دي چې د کې اټس ډول په اصطلاح مخالفتونه نه څرګندېږي او دا غي پرانا کې کدي واقعي خدمتګاران د دي خاوري وي، کدي واقعي بچان د دي خاوري د افغانستان ملي ګټه ته پاتر هرڅه په لوړستر ګوويني د افغانستان ملي ګټه د خپل د عقیدو او خپل د تفکر په خاطر تر پولانګ نه کوي او دا به ثابت وخی چې افغانستان هیڅ کله نه پخوا نه اوس نه پراتونکي کې نه چا دود دستور بدل کړی شوی دی، نه چا د چانه دین اخیستلی شوی دی. مونږ د شوروي د یرغل هم شاهدان وو، مونږ درې ځله د انګریزانو د یرغل شاهدان وو او مونږ اوس په امریکې او د متحدینو هم. لاکن بیا وایم چې که چېرته د خپله طالبانو منځ کې ورته وویني ډېری داسې طالبان په دوی کې شتون لري چې دوی په خپله د دغه شي سره مخالف دي لاکن صلاحیت نه لري.
بله
او وخت بل چا سره دی.
بله ساده صاحب کور ودان ډیر وخت نه لرو، څو دقیقې وظیفات دي. سیدی صاحب هم دغه موضوع ته راځم. مخکې امینه محمد هم ویلو چې د طالبانو د وخت څو مرجع دي او چې د غستون ځای را منځته کړی ده. آیا همدا علت دی چې پر خزو او نجونو دغه محدودیتونه ورستر بلې پراخ شوي دي، یعنی طالبان په یو خل نه دي؟
مننه سیدی. تیر قوانین ملغا، نوی قوانین نشته، د مشروعیت مرجع نه د تعریف شوه. دا چې د ملا هیبت الله وظیفه او صلاحیت څه ده چیرته نه ده تعریف شوه رسمي، یو غیر معمول غیر قانوني غیر مشروع حالت وجود لري. دا چې په طالبانو کې بعضی داسې دي او بعضی داسې دي چې به باندې پیګو، اما په مجموع کې مسؤل تمام دي. په دې چې د دې حکومت د کچېرته د داسې یو حس سره مخالف ده او د په یو ټیم کې دي او ورسره موافق نه دي، دا ډیره بنیادی خبره ده. سبا د استعفا ورکی کنه تمام مسؤل دي، تمام په دې برخه کې د خزو په وړاندې، د اسلام په وړاندې، د عقیدې په وړاندې، د وطن په وړاندې، د نړیوال ټولنې مسؤل دي او دې باید عملي کړي.
بله ساده صاحب، لنکراتو دغه د ملګرو ملتونو جګپوري پلاوی سفر ته په پام او له مختلفو لورو چې په طالبانو باندې دغه فشارونه ورستر بل زیاتیږي، فکر کوي چې دا به په نیجیریا تر کې کومه نتیجه ورکړي؟ طالبان بل خپل دریزه پشاشي کلنراتو وي وځي ولقده. مننه.
طالبان بل لار نه لږي، طالبان مجبور او مکلف دي چې د نړیوال قوانینو پرانا کې ځانونه عیار کاندي. طالبان مجبور او مکلف دي چې د افغان ولس خواستونه طلبې کوي او طالبان مجبور دي چې ځان ته لمړی مشروعیت ترلاسه کړي د افغان ولس نه، بیا به وشي کولای چې دوی نړیوال مشروعیت ته ورسیږي. لکه افغان ولس په مجموع کې د دوی د کړنو سره په مخالف دي او زه باور لرم چې د بللار نشي لرله بغیر چې باید شاته تک وکړي او باید لکه توازن وکړي او تمکین وکړي، هم د ولس خواسته هم د نړیوالو قوانین پرانا کې د نړیوالو سره تعامل په خاطر. بللار نه لري طالبان.
مننه کور ودان. په اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات او د دینی او حقوقي چارو شنونکي ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.